شي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه په دې رښتیا خبري غړی کی زما مجید بابر نه کیلي او سلامونه و منئ د پینځو بجو په دې خبرونه کې را سره د خبرونو په لړکی همکاري اسرار عالم مومن او د ټکنیک په برخه کې را سره روحي لاسدان کوي په دې خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د سنټ د چیرمن د انتخاباتو نه پس د پاکستان جمهوریت تحریک دا اعلان کړی چې عدالت ته بجې د خبرونه سر موجود یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم شته خو له هر څه مخ کې خبرونه د اسرار عالم مومند
امبید مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان پیپلز پارټي مشر وای دوی باندې په عدالت کې د سینټ د چیرمن انتخاباتو نتیجه چیلنجوي عوامی نیشنل ګوند په قبایلي سیمو کې د قبیلو ترمنځ په مخ په زیاتېدونکو لانجو اندېښنه ښودلي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې د جنګیالیو لرونکو هیوادونو څخه په یوه خوله غوښتي چې بغیر له ځنډه له دې هیواد خپل ځواکونه وباسي او د خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری وای دوی به نن په عدالت کې د سینټ د چیرمن انتخاباتو نتیجه چیلنجوي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپل وینا کې بلاول بوټو زرداری تور پورې کړ چې د سینټ د چیرمن په انتخاباتو کې ورسره درغلي شوی او دغه انتخابات غلا کړی شوی دي د نوموړي په خبره د سینټ چیرمن د چوکۍ لپاره حکومتي کاندید صادق سنجرانی 8 او د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی 9 وټونه اخیستي خو د ګیلانی 9 وټونه مسترد کړی شوی او دارنګ د دوی کاندید یې له بیلات سره مخ کړی نور د په خبره اوس به دوی د نتیجه په عدالت کې چیلنجوي بل پلو د اطلاعاتو افاقي وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل چې د سینټ د چیرمن انتخابات شفاف او د آئین مطابق شوي د مارچ په 12 د پاکستاني سینټ د چیرمن او مرستیال چیرمن د ټاکلو لپاره انتخابات وشول چې پکې د چیرمن چوکۍ د حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف امیدوار صادق سنجرانی او د مرستیال هغه هم د حکومتي ګوند میرزا افریدی وګټله عوامی نیشنل ګوند په قبایلي سیمو کې د قبیلو ترمنځ په مخ په زیاتېدونکو لانجو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې دا وسلوالې جګړې ختمې کړي پرون په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د یاد ګوند د قبایلي سیمو کمیټې وویل چې په باجوړ او شمالي وزیرستان کې پر ځمکو د مختلفو قبیلو ترمنځ لانجو خطرناک شکل خپل کړی چې پکې ډېری خلکو ته مرګ جوبلا هم اوړېدلې ده د کمیټې مشر نثار مومند غونډې ته وویل چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په دې جګړو کې قبایل د یو بل پر ضد درنه وسله کاروي خو تر دې دمه حکومت د دوی ترمنځ د سولې راوستلو لپاره جدي رول نه دی لوبولې نثار مومند په قبایلي ضلعو کې په اړوند انتظامیو غږ وکړ چې د ځمکو اصلاحات یقیني کړي او د شخړو ته د پای ټکی کېږدي دا براسې حال کې د چې د خبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې قبایلي سیمو ته یې ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د حلولو شوراګانې غځولي او باید قبایل خپلې مسلې پر دې هواري کړي په برما کې د پولیسو لخوا بیګا د شپې مهال په پوز د مظاهره چانو ډزو کې د لګ تر لګه دوه کسانو وجل کېدل راپورټ شوی دی دا پر اساس حال کې دا چې امریکا یو شمیر سیمه ایز طاقتونو په یاد هیواد کې د جمهوریت بحالۍ په لړ کې د همکارۍ کولو ژمنه کړې ځایي رسنۍ وایي دغه کسان هغه مهال وجل شوي چې پولیسو په کاروباري سرخار ینګون کې د یو پولیس سټیشن بهر په راټول شوو خلکو ډزې وکړې د خلکو د نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوله په برما کې د فبروري میاشت په لومړیو کې تر پوځي کودتا پس تر دې دمه څه باندې اویا کسان وجل شوي دي برما وروسته له هغو له بحران سره مخ ده چې په دې هیواد کې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ په کودتا لګولو سره د آنګ سان سوچي منتخب حکومت ختم کړ د پولیسو لخوا د تشدد او انټرنیټ بندولو باوجود په بې ساري ډول مظاهرې روانې دي دا په داسې حال کې ده چې د برما جمهوریت پلو منتظمینو په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دوی په ملاتړ کې لاریون وکړي د امریکا هندوستان آسټرالیا او جاپان مشرانو د مارچ په 12 د یوې غیر رسمي ډلې چې کواډ ان اپوش نوم ورکړل شوی آنلاین غونډه را بللې د دې غونډې هدف د جنوبي ختیځ آسیا امنیت ته د نړیوالې ژمنتیا تازه کول دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې د جنګیالیو لرونکو هیوادونو څخه په یوه خوله غوښتي چې بغیر له ځنډه له دې هیواد خپل ځواکونه وباسي د دوی په وینا دا اقدام په یاد هیواد کې په اکتوبر کې کېدونکې ډزبندۍ کې کومک کړي او انتخاباتو ته به لار جوړه کړي. د امنیت شورا نن وختي په یو بیان کې په ټولو لیبیایي خواوو هم غږ وکړ چې د واک په پرامن د انتقال سره د وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبه په مشرۍ د یو موقتي حکومت رامنځته کول یقیني کړي. د ځواکونو ویستل او د ملګرو ملتونو د وسلو پر بندیز عمل کول د ډزبندۍ مهمې برخې دي چې هدف یې هغه بدامنۍ له منځه وړل دي چې د 2011 کال پس د امیر محمد قذافی تر لرې کولو وروسته رامنځته شوي. اوږدمهاله امیر محمد قذافی ناټو ملاتړ لرونکو پاڅون کوونکو لرې کړ او هیواد په دوو برخو کې تقسیم شو. په طرابلس کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت جوړ شو. د مخالف انتظامیه د هیواد په ختیځ کې کېناسته. تر دې مهال مشال خبرونه
مهم موضوعات دادی. پاکستان جمهوری تحریک مشران و خاص طور پر پیپلز گوند ویلی چې د سینټ د چیئرمین په انتخاباتو کې دوی سره درغلی شوی او عدالت ته بزی
اتم نواخ لا تر اتیشتم آرٹیکل پورې د پاکستان د آئین د اغی لاندې پدې کې های کورټ تم تلې شي سپریم کورټ تم تلې شي.
په ټانګ کې د یو مسجد په نامه د مسجدو قبیلی احتجاج کړی دی. آیا د دوی غوښتنې پوره شوي؟
یوالی ما میاشت نیز پیراسوا کې میز په احتجاج دي. د میز سیمې مطالبه دي حکومت یا ترویسا پرې واه نه دو پیرا کړی.
د خپلو بچو او ماشومانو خیال ساتي. د ماشومانو د قاچاق په لړ کې ځانګړی راپور هم لري.
افغانستان قبیلی
سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. مشال لري ته وګي زمونږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګه زمونږ د خبرونه تاسو ته مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تور پوری کوي چې د سنر د چیرمن په انتخاباتو کې ورته درغلی شوی او دغه انتخابات خلا کړی شوی. نو دوی بنن د سنر د چیرمن نتیجه په عدالت کې چیلنجوي. د لهغه ورستو چې د مارچ په 12مه یعنی پرون د سنر د چیرمن په انتخاباتو کې د اپوزیشن ګوندونو د امیدوار یوسف راګیرانی په مقابله کې د حکومتي ګوند امیدوار صادق سنجرانی د سنډ د چیرمن انتخابات ګټلي. نور تفصيل سراج زهیر راکړي.
د مارچ په 12مه اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي د دوی د سینټ د چیرمن لپاره د امیدوار یوسف رضا ګیلانی و اوټونه په غیر آئینی او غیر قانوني طریقه مسترد کړی شوی او له دوی سره ټګی شوی. د نوموړي په خبره حکومتي غړي صادق سنجرانی اته سلوخت اوټونه اغستی او د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی نه سلوخت اوټونه اغستی خو د نوموړي و اوټونه مسترد کړی شوی او دارنګي زمونږ امیدوار د بیلت سره مخامخ کړو. نو اوس په دوی دا نتیجه په عدالت کې چیلنج وی.
اس ظلم کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک
دی وی د دې ظلم پر ضد پاکستان جمهوری تحریک خپلو کې صلاح کوي. هم د مریم شریف سره خبره کړي او د خپلو وکیلانو سره مې هم خبرې روانې دي. د مولانا صاحب او آصف علی زرداری صاحب ترمنځ هم خبرې شوې او موږ دا فیصله کړې چې دا غیر قانوني او غیر آئینی فیصله به موږ په عدالت کې چیلنج وو. بل پلو د اطلاعات وفاقی وزیر شبلی فراز اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د سینټ د چیرمن انتخابات پاک او صاف او دائن مطابق شوي او د سینټرانو په وزیر اعظم عمران خان اعتماد او باور وو. نو ځکه یې حکومتي غړی صادق سنجرانی د سینټ د چیرمن لپاره غوړ کړو.
پرائم منسٹر عمران خان
کو دیوی دا دیم وارد چی وزیر اعظم عمران خان ته د اعتماد ووٹ ورکړی شو او نن زمون نومول شوی د سینټ چیرمن ته کامیابی تر لاسه شو او نن د پی ڈی ایم کفن دفن وشو او د پی ڈی ایم سیاست چی د ذاتی ګټو لپاره دی هغه د پاکستان د ولس لپاره نه دی او دا د لانګ مارچ نه شروع شو او د استفاګانو خبرې وشوي او چی هیڅ ونه شنو بیا د لانګ مارچ او د استفاګانو خبرې شروع کړې.
لانگ مارچ اور استعفوں کی بات کی ہے.
مشال ریڈیو چی دا اپوزیشن گوندونو پا دی دریس پو پیخور کے دا قانونی چارو تجزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نو پختل نو اغوی دا قانون مطابق اپوزیشن گوندونو تدا حق ترلاسہ دے چی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ او یا ہائی کورٹ کی دا دی پرزید درخواست ورکڑی
اتم نواخ لا تر اتیشتم آرٹیکل پوری دا پاکستان دا آئین دا غی لاندے پدے کے ہائی کورٹ تم تلے سی سپریم کورٹ تم تلے سی درا خو اغا قانونی لاری دی چخل کو تاویلی بل دی. البتہ دا یو ڈیرا عجیب خبر دا چی دا دا پاکستان پا تاریخ کی پا اول دل دیر آلا پائی چی کم الیکشن دا سینٹ آنو پا آغے کے ووٹونا غلطی دل آغے کے ووٹونا دا سیا چول چی یا کسدن مدن آغے کی غلطی کول او یا دا حکومت دا طرف نا دا اپوزیشن دا لیڈر دا کامیابی لارا بندولو دا پارا دا اغا ووٹونا چیزی اغا مسترد دا کول دا زما پا خیل پاول دل دا سکی گی پا دومرلو یا پیمانه باندی.
بل پلو پا اسلام آباد کی خبریال او دا سیاسی چارو تزیه کار افتخار مشوانی مشال ریڈیو تا اوی پا پاکستان کی دا سیاستوالو لخوا دا دا کس مکارونو لوج جمہوریت او پارلیمان کمزوری کی گی.
گورنمنٹ الزامات لگول بیا چکم دا اس اپوزیشن والا دوڑ غن الزامات اور دا غی چکم دی دا پولیٹیکل امیچورٹی دا اور اگرینو یو ہوم لگزنگا پولیٹیکل پارٹو کے صدا سے میچورٹی نشتا یا ٹرانسپیرنسی نشتا او ہر یو جکم ہرا ویدو والا دے اغا الزام نو دا زنگا دا سسٹم اغا جکم دے یا زنگا پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ جکم دے دا دا اغا کمزور ہے دی کم دے دے سر زنگا اگرینو نا زنگا گورننس خکیگی او نا زنگا جکم پارلیمنٹ تے اغا کم ذمہ دار ہے دی اغا بالکل صحیح طریقے کی منی اغی یا نا دا کی
دا ذکر دے دا مارچ پا دولہ سم پا دے حیوات کی دا سینر دا چیرمین اور ڈپٹی چیئرمین دا ٹاکل لپار انتخابات شوی چپکی دا چیئرمین لپار دا حکومتی گند امیدوار صادق سنجرانی دا اپوزیشن گندونو دا امیدوار یوسف رضا گیلانی نا گٹلے اور دا ڈپٹی چیئرمین لپار دا حکومتی گند مرزا افریدی دا اپوزیشن گندونو دا امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری نا گٹلے.
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګیوم د سینټ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په ایوان بالا یا سینټ کې په لومړي دل د قبایلی دلې خیبر سره تعلق لرونکي میرزا محمد پریده د سینټ مرستیال چیرمن منتخب شوه. د نوموړي په انتخاب ځای ولس خوشحالي سرګندې کړي او په باړه کې حجرې ته د مبارکیو لپاره خلک ور روان دي. دا چې د سینټ مرستیال چیرمن اختیارات سوي او خپل سیمې لپاره څه پرمختګي کارونه کولای شي او کنه په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال لیډیو خبريال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
پنځه سلویخ کلن مرزا محمد افریدی د خیبر زلی باڑی سپا قوم سره تعلق لري او ټیکسټایل صنعت کې کاروبار کوي. د اول ځل دی چې قبایلی زلونه یو تن د پاکستان ایوان بالا یا سینټ مرستیال چیرمین منتخب شو. د خیبر زلی اوسیدونکي په دې خوشاله دي. د باڑی یو فعال خیال مدشا افریدی مشال ریډیو ته وایي چې که هر څو هلته چاته دومره اندازه نه لګي چې د سینټ مرستیال چیئرمین کار او اختیارات بسوی خو بیا هم په سیمه کې د دوی حجرې ته خلق په روایتي انداز کې مبارکې ولپاره ور روان دي او په دې خوشحالي لمانځي.
بڑا کې بالکل یو خطا سر دای چې خلق په خوشحال دي. هغه نو هغه وی روایتي انداز کې چې خلق بالکل خوشحالي لمانځي او بڑا کی جکم دو کور دی دغه ترونو له مبارکباد لورسی ایون چی سابقا سینیٹران ایم این اے گان چی دی دام دغه مبارکباد لور اغلل او دا امید ساتی خلق چی دای وډیر غټه چوکې دو د ټولو قبایلی جنسو د پورا د قبایلی ضلعو د پورا نو ظاهره خبر ده چې خلق دا امید تساتی دی لکه قبایلو یو غږ به په یو فورم باندې الډی اوچته دوم خو اوس به یو موثره غږ وی چې ډپټی چیرمن د دغه لوکې نه منتخب شوی.
دا چې د سینټ مرستیال چیرمن څه ذمہواری او اختیارات لري او خپل ضلع لپاره څه پرمختیایي کارونه کولی شي او کنه په دې هکله د پارلیمان پخوانی غړی حمید الله جان افریدی وایي
سینٹ د چلولو واقداری داغی مشرانی او طریقہ کار او سیشن او اجلاس یا داغی سے مسائل د سینیٹرانو بنیادی خود دی دا کاری صدا سے قانونی آئینی اختیارات دے علاقے ددی سر نہیں خو یو غټ کار کم چې دی کول غواړي د علاقې د پاره کول شي چې کم سے کم د وزیر اعظم نه د علاقې د ترقې د پاره دی فنڈونه راوالی پاتې شوی کارونه چې کم دی پاغه د پاره فنڈونه راوړي چې هغه سر ته ورسی. نو یو غټه تما او یو غټ امید د علاقې د خلکو به په دې خبره باندې ځکه چې ډېره پسماندګې دي د قبایلو دا تمې به د خلکو خامخا د دې نه ای چې د علاقې مسائل د علاقې د ترقې د دې پښتنې وشي او د علاقې د ترقې د پاره دی د خپل اثر رسوخ او د سیټ د وجنا د وزیر اعظم نه فنډونه د علاقې د پاره دی راوړي او د تراکه کار په وکړي شي.
د سینټ نو منتخب مرستیال چیئرمین مرزا محمد پردی په 2013 کې په آزاد حیثیت سره سینیټر منتخب شوی وو. اول یې د مسلم لیگ نون حمایت کړی وو خو بیا وروسته په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو. د مرزا محمد پردی تر محمد شاه پردی پخوا د سینټ غړی پاتې شوی او د کورنۍ یو بل تن محمد ایوب پردی په 2013 کې د تحریک انصاف په ټیکټ باندې سینیټر منتخب شوی وو او د کورنۍ یو بل سیاسي فعال منظور اپریدی د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نزدی ملګری دی. د مارچ په 12مه د سینټ د مرستیال چیئرمین لپاره په ټاکنو کې حکومتي امیدوار مرزا محمد اپریدی 450 رای واخیستې او کامیاب شو او د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم امیدوار مولانا غفور حیدری 440 رای ترلاسه کړي او دغه څوکۍ یې وبایلله. حکومتی امیدوار صادق سنجرانی 48 رای واخیستو سره یو ځل بیا د سینټ چیئرمین منتخب شوی او د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم امیدوار یوسف رضا گیلانی 240 رای په ترلاسه کولو سره دا مقابله بایللې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په ټانک خار کې د سویلي وزیرستان مسجد سیمو سیدونکو د خپل ړنګ کورونو معاوضه غوښتي. د دې لپاره د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته په احتجاجي پرلت د تو سلویخت ورځونه دوی ناستی احتجاجونو کې حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د دې مسلې دی واورل شي. په دې اړه اشتیاق مسجد تفصیل لکه
د یو مسجد په نوم احتجاج کوونکو د 13 او 40 ورځې نه په ټانک شه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي کیمپ کې پلتۍ وهلې دي. دوی د 2009 کال کې د 13 کې طالبان پاکستان په خلاف فوجي عملیات را نجات کې د خپل ړنګ کړي شوی کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د یو مسجد 40 تنیزې کمیټي مشر رحمت شاه مسجد د خپل غوښتنې په براکشه مشال ریډیو ته وویل.
نیمه میاشت نیز پیراسوا کې میز په احتجاجی د میز او کیمه مطالبی دی حکومت یا ترویسا پر ایوا نه دو پیرا کړی چې کیما د تحصیل سلاروغه د فیز 1 سروې په 2019 سره می سره اګریمنت شوی و ادا خپل تار تا ورساوی او بل چې کیم چې کینا روشي د چاپ لور مړوی ورور یې یا بیمور وی یا زنانه بیمور وی د نن اچ چې خانه ورکاوی او بل چې کیم ډیر چې کینا روغلی دی اغا خلک نه یې سر کړی دی او خو چې کله څوک څوک پیسې ورکو نو مقصد وای چې دا په مخ اچي خاور کا وی غونډه مسئله حل کیږي.
په احتجاج کې نوز شاه فیصل غازی ویایي چې په سویلي وزیرستان کې ناسم امنیتی حالات او په واجه مقامی انتظامیه ډړنګو کورونا سروي و دراولی دا چې په واجه یې خلک د مشکل سره مخ مخ شوی دي.
چې مو حکومت نوټیفیکیشن کړای وو خلک د ملک د کونج کونج نار باندې وی چې څوس خال ته اوس په لاته روشه د څوس سروي کیږي. څه خال ته یې وته سروي وکړل او وی وام یاش پیږي چې دا سره باندې شوې د خال ډېر کوم مصیبات سره اوس وخت ری کوي ملې نشته. دا یو چې کیمو دلین په ځان یاد دا وی ها چې فوج مشتری یي چې ډېر ته امن نشته. دا یې زه تو واجب بند مشتو صاحب کی مصیبور دا نشته درګه ولای په سن 2010 میجه کلیر و د سر په نوم باندې خپل علاقه تا ولا جلی چې علاقه کلیر شوې دو او په لاس کورنا بعد ها نن کیمو فوج دا یې کیمه داري دی وی ها چې په کلیر و د امن خارو نرمیش دا خواست ہے کم خال کور دلائی جائیے کم خال کے ملے پہ ندی میلا آدھا ورکش کم سروے ٹیم کو متو ادی کریے آ ٹیم دا فوری طور پر والا جی
مشال ریڈیو چھ دے یو ماسید احتجاج کوین کو خبر دے سولی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخے تک شیشوے اغوی وویل
سنگل چیکس راشی گنا وی ہارڈلی ٹیک ویک اور 10 ڈیز ان پریپیئرنگ چیکس کیونکہ ڈپازٹ کی ٹائم لگی دا بینک والا الٹا یو اکاؤنٹ الٹا بل اکاؤنٹ بیا دا ڈی سی نے ماتا راضی نو آگے کی اور دو در روزی ہو لگی بیا چی بینک والا ماتا مطلب 500 یا 600 چیکس تیاری نو آگے کے ٹائم اور مانی ہو لگی گنا سروے خدا سے وا چی دیکھ خالی کلیئرٹی راولا دلتا مسکنسپشن دی کلو والا سر دا شوے دے یو سل چاہتا کلے اناؤنس آگ کلی والا ٹولو رسی مونگ ورتا سٹارٹ کی دا ویلیو چی رک تا کم کلی نمبری کنے دو رزی پیلا باغا تحصیلدار کلی والا ملکانانو تو وی تاسو بیا راشی دا چی اس دی وی کنے چی رک تا ٹول کلی والا تلی دی دو میاشتونا التناستی نو دا خو چونکہ مونگ چی سنگا سر وی نمس کا بس دیدو ورختلی دیو التناستی کنے اس دا چی خو کی دینی چی یو تحصیلدار دیو پا ٹول و کلو پا یو رز مانی اگرزی گی مونگ چی مونگ کانسٹنٹلی چی کانٹیکٹ کی ہم دی چونکہ اوورال لگ سیچویشن لائن آرڈر دا سرے چی باغی دا وجی لگ پرابلم ساس شی خو زمونگ دینا باوجود یو دو ٹیم دا سی
دے پاکستان حکومت دے 2000 نام کل پوزی عملیات کشے دے سویلی وزیرستان مقامی خلقو تا پا مکمل رنگ کور بنے سلور لکا او جزویل یا نیم رنگ کور بنے یو لاکھ 75,000 روپے ورکوی او مقامی انتظامیہ ویائی چی یو 24,000 نازیات دے رنگ کورونو ملکانو تا دے خپل رنگ کورونو معاوضے ورکڑل شوی دی خود یو مسید احتجاجی درنے مشران ویائی چی در سمرہ پورے مقامی انتظامیہ دے رنگ کورونو اوزاد آخری رنگ کور مالک تا ورکڑی نوی دے دو احتجاج وہ جاری وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلی
په دولسنی مو بجو
قانونی لاري
په پاوکم یو بجا
پام کوا
پیونی م بجا
هارون بچا هنری گړی
پدونی م بجو
د ځوانانو غږ
پدرینی م بجو
د مشال پنوم
پسلورو بجو
د مشال مرکا
پسلورنی م بجو
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی دلی تا د خیبر دلی اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرا دره کې باسر خلک په غیر قانوني توګه د دوی ځنګلونه وهي او سمګل کوي دوی وايي ډیر قیمتي لرګي ترې واندي او په کار د حکومت مخاوني سي چې د تیرا خایست او ماحول ورسره خراب نشي په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي
د خیبر ضلع وګړي وایي چې په تیرا دره کې په غیر قانوني توګه ځنګلونو وهلو عمل روان دی او قیمتي ونې پکې خلک پرې کوي او بیا سمګل کوي دوی وایي په کار ده د دغو قیمتي ونو د وهلو مخه ونیول شي د خیبر خدمت خلک کمیټې مشر تورابلی پردای مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې حکومت په تیرا میدان کې د قیمتي ونو وهلو باندې بندیز اعلان کړی و خود دې باوجود باسر خلق وهی او سمګل کوي
ایمون چې کومه غرایز تیرای لوکی دی پاکي به تهاشه جنگلات دي چې کم با اثر خل دي هغه وسم د جنگلات وهی اوري پټ پټه چې کم خلق د جنگل وهی شه ده هغه په کم د پیلارو کې چک پوسټونه دي چې په اوبون دي سخت چیکینګ وشي چې کم پټې لارې دي په اوبون دي چې د وړل وړل کیږي په کور د دي چې ده هغه هم بندوبست وشو مخنیوي وشي ځنې خلق وسم د سری چې با اثر خلق دي او هغه غیلو کې خلکو هم وس نه رسیږي نو په کور دا چې دا خلک د دې کور نه مانی کړل شي او ځنګلات چې کومه خوبصورتي د غیلو کې خپل یوي د سیاحت یو اهم جز دی نو هغه هم په حقیقي چې دا اوس خلک وهی به درېغه
د تیرکو کې خیلو زینګل اپریده وای دوی څه اته کال وړاندې د جمرو تر کړه شوی او تر اوسه سیمه پاک نه ګرځول شوی خو هلته نه په لوی کچ باندې قیمتي لرګي روان دي
په ځنګلاتو کې چې ټوله قیمتي ونې چې هغه کم 5,000 4,000 یو پټ خرڅې کې دیار وته مونږ ته خپل پښتو کې منځه یي جی منځه دا ناختار دا چیر دا مختلف جی قیمتي قیمتي درختې دی پکې جی او هغه کم چې کوم مونږ ځنګلات بلکې مونږ دا هم کې لاله حکومت کسان چې کمال دغه موجوده کسان دي چې کم مونږ په بارډر باندې خلک آباد نور کومونه د جی زمونږ علاقې ته لګې دلیل کا څنګه و دې مونږ د علاقې نه پغلا تور باندې دوه بوټي کټ کوي او دا کوزاوي
د خبر ضلع نه د قومي سملی غړی او د قبایلی او سرحدي چارو یعنی سفران وزارت پارلیمانی سیکرټری اقبال پردی وایي چې په کومو قومونو کې ځنګلات وهل کیږي باید مشران یې مونږ سره وویني او دا راته په ګوته کړي چې د ځایي انتظامیې په ذریعه مخه ونیسو
چې دغو خلکو کوم ځنګلونه دي او دا بلفرض نور خلک وړي دا په فوري توګه باندې دي مونږ سره مېلو شي چې ولته مونږ ولته لوکل انتظامیې له دا هدایات جاري کړو چې تر کومه پیرې داخل واپسي نوي روغلي چې دغو املاکو تحفظ وشي
چرواکی وایي چې د خیبر تیرا میدان سیمه د وسلوالو ناپاکه ګرځول شوې کډوال ورستانه شوي او حکومتي واکمنی پکې بحال ده دوی وایي تیرا کو کې خیلو سیمه هم تر خپل واک لاندې راوستلې خو هلته لا کډوالو ته د ورستنېدو اجازه نه ده ورکړل شوې فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي اوم د دې د ماحول د لږه او د ونو په ارزښت باندې تاسو پام یو بل راپور تر راغلو او په دې اړه باندې ورزو د بلوچستان په لور باندې په بلوچستان کې په هاندا وای چې موسمی بدلون لامل بلوچستان صوبه تر ټولو زیات اغیز لاندې راغلی ده د دې د مخنیوي لپاره په لومړني پړاو کې 28000 درخته لګول کیږي دغه ډول بنې یوازې موسم بدل شي بلکې د خلکو پر ژوند به هم ښه اغیز وشي په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو
د غیر دولتي تنظیم ترقی فاؤنډیشن تر سوري لاندې د حکومت په مرسته تیر ورځ د بلوچستان په افشین ولسوالۍ کې د سپرلي د درختو د کرنې پرانیسته د چاپیریال لپاره د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم وکړه. پر دې مهال د افشین په بند خوشتل خان سیمه کې یوه دستوره جوړه شوې وه. و دستوري ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې په کال 1890 کې انګریز سرکار په سیمه کې د کښت او کروندې لپاره د اوبو بند جوړ کړی خو دغه وروسته په سیمه کې بل ډیم نه دی جوړ. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکو ځینې کروندګرو وروسته و مشالې ډوته وویل چې د پرله پسې وچکالۍ له امله د دښنه باغونه او کښتونه یې وچ شوي دي.
پر دې ایریا باندې چې دی ته اوبه نشته د اوبو ډېر کسالي ده خشکسالي ده د مخه دا زموږ ایریا ګره د باغو د درختو داسه ډکه اوس د خشکسالي د وجه یو درخت په ډېر مشکل سره نه پیدا کیږي لیکن دا درخت چې کم فارست ډپارټمنټ لګولې دي د دې سره سات سات د دې اقبال دی دا غل لپاره ضرورت یې پکار دی د دې لپاره چې کم دي ملازمین دا باید چې د دې علاقه
پر دې مهال په خپل وینا کې د پښین او قبایلی مشر اجی ابیب ترین زیاته کړه چې حکومت د درختو د لګولو ترڅنګ په سیمه کې د ډیمو و جوړولو ته په ځنګړې توګه پاملرنه وکړي. خو د محکمې جنګلاتو بلوچستان مشر نیاز کاکړ و مشالیرو ته وویل چې د بند خوشتل خان پر 500 کڼه مځکه باندې به 28000 درختی لګوي. د نوموړي په وینا چې د دې څخه به نه یوازې په سیمه کې چاپریال پاک شي بلکې د خلکو لپاره به د روزګار نورې لارې هم
درخت سی دتا د بیسیکلی اکسیجن درکې کاربن ډای اکسایډ اخی نو درخت سی نه یی نو اکسیجن بنې ته په سپټالو کې وینې سی یو مریض اکسیجن سرندر د یو لیټر لپاره د 4 روپۍ ورکوي د قدرتي یو سورس دی چې موږ ته د غراتی اکسیجن درختی میت خالی دانه سی درخت د ایروژن کنټرول ای فلډ د پاره شته سایه کوي دا ساينټیفیک او د قران شریف باندې دا ثابت ده چې درخت یو شړه د اکسیجن ورکوي ماحول چې څومره خطرناک
پر دې مهال د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم په خپل وینا کې وویل چې په ټوله ملک کې د موسمي بدلون زیات اغیز پر بلوچستان صوبه باندې شوی دی. د کوم څخه د خلاصون لپاره به مرکزی حکومت اوس نه یوازې په صوبه کې د درختو لګولو ته په ځانګړې توګه پاملرنه کوي بلکې دا هڅه به هم کوي چې د باران ته اوبو د خوندي ساتلو لپاره به نور ډیمونه جوړ او بندونه تړي.
د پاکستان او هند اړیکو د دې هیوادونو پر کرکټ څه اغیز کړی؟ پر دې اړه ځانګړی راپور د راتلونکي ګل په ورځ د پېښور پر وخت د غرمې په 12 او مازیګر 15 بجو له مشال ډیو اورېدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کی پښتونخوا کی پنځمه بجې کیدون کی دي د پنځمه بجو د خبرونو پس پتا اوس تاسو ځانګړي راپورونه هم وړاندې کوو خو د هغې نه مخکې د پنځمه بجو د خبرونو لنډیز د اسرار عالم محمد ناور.
د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری وای دی بندن په عدالت کې د سینټ د چیرمن انتخاباتو نتیجه چیلنجوي. پر اسلام آباد کې خبري غونډه ته په خپل وینا کې بلاول بھٹو زرداری ویل چې د سینټ د چیرمن د چوکۍ لپاره حکومتي کاندید صادق سنگرانی 43 او د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی 49 ووټونه اخیستي وو خو د ګیلانی وو ووټونه مسترد کړل شول او دا رنګ د دوی کاندید له بلاټ سره مخ شو. بل پلو د اطلاعات وفاقی وزیر شبلی فراز پر اسلام آباد کی خبر اعلان کړ چې د سینټ د چیرمن انتخابات شفاف او دایي مطابق شوي. عوامي نشلګون په قبایلي سیمو کې د قبیلو ترمنځ په مخ په زیاتېدونکو لانجو اندېښنه ښودلو له حکومت یې غوښتل چې دا وسله والې جګړې ختم کړي. پرون په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د یاد ګوند د قبایلي سیمو کمیټې وویل چې په باجوړ او شمالي وزیرستان کې پر ځمکو د مختلفو قبیلو ترمنځ لانجو خطرناکه شکل خپل کړی چې په کې ډېری خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې قبایلي سیمو ته جی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د حلولو شوراګانې غځولي او باید د قبایل خپلې مسلې د دې لارې حل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې د جنګیالیو لرونکو هیوادونو څخه په یو وخت لغوښتي چې بغیر له ځنډه له دې هیواد خپل ځواکونه وباسي. د دوی په وینا دا اقدام به په یاد هیواد کې په اکتوبر کې کیدونکې ډزبندۍ کې کومک وکړي او انتخاباتو ته به لاره جوړه کړي. د امنیت شورا نن وختي په یو بیان کې په ټولو لیبیي خواوو هم غږ وکړ چې د واک په پرامن انتقال سره د وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبه په مشرۍ د یو موقتي حکومت رامنځته کول یقیني کړي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم مومن اوریدو. اوریدونکو په برما یا میانمار کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې مظاهرې روانې دي. د هغه هیواد پوځ د فروری په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او منتخب حکومت اعلان کړ. پوځ تازه پر منتخبې مشرې آنګ سان سوچی د درغلۍ تورونه هم پورې کړي چې د هغې وکیل یې ردوي. هلته د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټونکي ویلي چې پوځ د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 70 کسان وژلي دي. په امیر ساحل په میانمار یا برما کې روانو پرمختګونو مظاهرو او د هغه هیواد سیاسي تاریخ ته کتنه کړې. راځي چې واورو.
We're going to fight peacefully. Democracy is what we want.
دا د برما د یو وګړي غږ دی چې په هیواد کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره د سوله ییزې مبارزې د دوام خبره پر داسې مهال کوي چې د مارچ پر 12 هم په میانمار کې خلکو لاریونونه او مظاهرې وکړې. پر ټولنیزو شبکو د عیني شاهدانو انځورونه او ځایي خبری سازمانونه وای د هیواد په تر ټولو لوی ښار ینګون او نور یو شمیر ښارونو کې مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته وروتلي ول. تر دې یو ورځ مخکې د بشري حقونو یو سازمان تور پورې کړ چې امنیتي ځواکونو د مظاهرو پر مهال 12 کسان وژلي دي. د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو او ملګرو ملتونو د حکومت د بحالۍ ټینګار کړی خو پوځ وایي د هیواد چارې په خپلو لاسونو کې ساتي. میانمار چې د برما په نوم هم یادیږي پوځ یې د فبروري پر لومړۍ نیټه کودتا وکړه او جمهوري حکومت یې ړنګ کړ. پوځ د جمهوریت لپاره د ملي ګوند منتخبه مشره آنګ سان سوچی له دندې ګوښه کړه او هغه سره د لسګونه نورو منتخبو سیاستوالانو او سلګونه فعالانو گرفتار کړه. له هغه وخت راهیسې د هیواد په ګڼو ښارونو کې مظاهرې روان دي. د میانمار ملکی منتخب مشر آنګ سان سوچی له 1979 زیږیز کال څخه تر 2010 پورې شاوخوا 15 کاله په زندان او نظربندۍ کې تیر کړي. په 1999 زیږیز کال کې نوموړي ته د جمهوریت لپاره د مبارزې په بدل کې د سولې نوبل انعام هم ورکړل شو. سوچی د میانمار د خپلواکۍ د مبارز جنرال آنګ سین لور ده. نوموړی په 2015 زیږیز کال کې چې یو ځل بیا سیاسي ډګر ته ورودانګل نو د هیواد په لومړنۍ آزاد او رڼو انتخاباتو کې بری ترلاسه کړ. خو په تیرو کلونو کې چې په هیواد کې د روهینجا مسلمانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې وشوې او لکونه یې کډوالۍ ته اړ شول نو پر نړیوال کچ د سوچي شخصیت هم لانجبن شو. په برما کې د بودا دین منونکو په اکثریت کې دي او د سوچي پلویان دي. د مارچ پر 12 د سوچي وکیل پر نوموړي د رشوت تازه لګېدلي تورونه رد کړل. د پوځي مشرتابه ویان بریګیډیر جنرال زاو مین تون د مارچ پر 11 ویل چې سوچي د واکمنۍ پر مهال په ناقانونه توګه شپږ لک امریکایي ډالر او سره زر ترلاسه کړي. نوموړي ویل دا تور د ینګون پخوانی اعلی وزیر فیو مین تین پورې کړی. پر 15 کلنې سوچي د درغلۍ دا تورونه ښیي چې هغه له سخت سزا سره مخامخېدی شي، ځکه چې اوس مهال پر هغې څلور نسبتا واړه تورونه لګېدلي دي چې پکې په ناقانونه توګه شپږ مخابرې درآمدول او د کورونا وایرس مخنیوي محدودیتونو سرغړونه شامل دي. د پوځي واکمنانو ویاند مینتون زیاته کړه چې د درغلۍ ضد کمیټې پر سوچي د پورې شویو تورونو پلټنې کوي. په عین وخت کې په میانمار کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټون کې ویلي دي چې د هغه هیواد پوځي مشرتابه له څه د پاسه یوې میاشت راهیسې لږ تر لږه 70 کسان وژلي دي. تھامس اندروز د مارچ پر 11 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل چې پوځي واکمنانو خلک وژلي، ځورولي او تشدد ورباندې کړی.
وژل شوي پلرونه وو، زامن وو، میندې وې، لوڼه وې او مړونه وو. هغوی ښوونکي وو، انجینران وو، زده کوونکي وو. په هغوی کې د هر عمر کسان شامل وو، خو تر نیمایي زیات یې له 15 کلونو کم عمر لرونکي ځوانان وو.
د اندروز په وینا دا ډول کړنې ښایي د بشریت ضد جنایت په زمره کې راشي. اندروز ویل د فبروري پر لومړۍ له کودتا راهیسې په میانمار کې تر 2000 زیات کسان ناقانونه گرفتار شوي او د مظاهره کوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. د زیاته کړه میانمار د وژونکي او ناقانونه رژیم تر واک لاندې دی. په غونډه کې امریکا پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د برما پر پوځ فشار راوړي چې پر سوله ییزو احتجاج کوونکو له زور کارولو لاس واخلي او د جمهوري منتخب حکومت واکمني بحال کړي. روسیه او چین البته د جوړجاړي پر لوري د اقداماتو غږ وکړ او دای هم ویل چې د هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه مداخله اصل باید پر ځای وساتل شي. دا دواړه هیوادونه د برما له پوځ سره نږدې اړیکې پالي. نړیوالې رسنۍ وایي د میانمار دننه او له هیواده بهر لکونه خلکو د جمهوریت د بحالۍ او د ملک دننه د ټولو وګړو د مساوات لپاره مظاهرو ته دوام ورکړی. د مارچ پر 1 د برما ګڼ بهر میشتي وګړي د تایلند په پلازمینه بینکاک کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ورغون شوي ول او د جمهوریت بحالۍ لپاره یې مظاهره وکړه. یو میانماری وګړي دی پرویټرز اژانس ته ویل مظاهره کوونکي له ملګرو ملتونو غواړي چې خپلواک په ګټه اخیستو په برما کې مداخله وکړي. دی وایي موږ یوازې جمهوریت غواړو. ډیموکراسي هغه څه دي چې موږ یې وس اړتیا لرو. موږ ورته ځکه ضرورت لرو چې خلک مري. ملګری ملتونه باید زموږ مرسته وکړي او زموږ غږ واوري. زما خلک مري، زموږ خلک وژل کیږي. ملګری ملتونه دې زموږ لپاره غږ پورته کړي او زموږ ملاتړ دې وکړي. د برما په مظاهره کوونکو کې لوی شمیر د ځوانانو او زده کوونکو دی چې وایي په هیواد کې د اقلیتونو په ګډون ټولو ته د مساوات غوښتونکي هم دي. د هغه هیواد یو وګړي د نوم نه ښودو په شرط د جنوبي کوریا اری رنګ ټلویزیون ته وویل چې د جمهوریت تر بریا پورې کور ته نستنیږي.
ما مې مور ته وویل، مورې نه غواړم چې مبارزه پرېږدم، ځکه چې ټول له کورونو بهر وتلي او په احتجاج سر دي. زه غواړم چې خپل جدوجهد ته دوام ورکړم. زه تر هغو مبارزې ته دوام ورکوم چې موږ بریالي شو او امریت ختم شي.
په میانمار کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره دا ډول احتجاجي مظاهرې او غورځنګ ګونه نوی ندی. همداراز په هغه هیواد کې پوځي کودتاګانې هم پخوانی تاریخ لري. میانمار په 1948 زیږدیز کال کې له برتانیې خپلواکي ترلاسه کړه. په 1950، 1956 او په 1960 زیږدیز کلونو کې په هغه هیواد کې انتخابات وشول چې پکې یو شمېر ګوندونو برخه واخیسته. خو په 1962 زیږدیز کال کې پوځ کودتا وکړه او له هغه وخت راهیسې د هیواد پر چارو خپل کنټرول ته دوام ورکوي. د امریکا نېشنل پبلک رادیو په وینا، برما د طبیعي زیرمو له پلوه شتمن هیواد دی، خو اقتصاد یې تر لومړۍ کودتا وروسته تر اوږدې مودې خراب و. د 1983 زیږدیز کال د اګست پر 8 د پوځي واکمنۍ پر ضد او د جمهوریت په پلوي پاسون پیل شو چې رژیم د ځواک په کارولو مات کړ. خو په 2008 زیږدیز کال کې د آئینی بدلون لپاره ټول پښتنه وشوه او په 2018 زیږدیز کال کې په برما کې جمهوری نظام بحال شو.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره امریکا پلان لري. چې د ملګرو ملتونو په واسطه په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او د امریکا خارجه وزیرانو غونډه راوغواړي او د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزو هیوادونو یو متفقه تګلاره وټاکي. پاکستاني چارواکو په بیا بیا ویلي چې د سولې په پروسه او د امریکا او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پاکستان یو مثبت کردار لوبولی دی او د سولې د هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړۍ لپاره د روانو کوششونو په اړه د مشال لیډو خبریال راپور برابر کړی چې پکې د کارپوهانو نظرونه اخیستي. نورادی چې د غلام غوث دا راپور و.
په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او سولې راوستلو لپاره په فروری 2006 کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دور کې په دوحه کې د طالبانو او امریکای ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شوی و، خو اوس مهال د نوي امریکایي ولسمشر جو بایدن کابینه د سولې دغه تړون ته بیا کتنه کوي او د امریکایي چارواکو په وینا امریکا پلان لري چې د ملګرو ملتونو د لارې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او امریکای د خارجه چارو د وزیرانو غونډه راوبلی او د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزو هیوادونو یو متفقه تګلاره وټاکي. په دغه اړه په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پو ډاکټر خادم حسین وایي په افغانستان کې د مستقل امن قایمولو او د افغانستان په چارو کې د مداخلت د بندولو لپاره د افغانستان د گاونډي هیوادونو او سیمه ییزو طاقتونو صادقانه همکاري ډیره مهمه ده.
پاکستان، ایران، روس او چین دا په دې سولې زمل کې د ضمانت رول ولوبهي او دا ټول سمره فریقین چې دي دغه فریقین د ته چمتو کی چې هغه د سولې شرایط ومنل شي. بل خبره دا اوم ډیره غټه جوړیږي چې د افغانستان د خلکو منتخب کړی شوی حکومت لمنځزي څنګه چې طالبانو رائے ده او څنګه چې هغه د پاراغي کوشش کوي نو موقتی حکومت یا بوري حکومت به د مسلې حل نه ما خیال دی چې د امریکای پالیسی سازو ته هم په دې غور پکار دی نو دغه هم پکې یو ډېر غټ مشکل ښکاري. نو ما ته ښکاري داسې چې مشکلات ډېر دي، خدای دې وکړي چې دغه مشکلات حل شي، خو هغه کې به وخت هم لګي، هغه کې به توان هم لګي او هغه کې باید چې بداسې هم کول غواړي چې ګاونډي ملکونه خپل خارجه پالیسۍ کې او په خصوصي توګه افغانستان سره تړلې پالیسۍ کې فرق راولي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې پاکستان تر ټولو مهم هیواد ګڼل کیږي او پاکستانی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر او د افغان طالبانو سره د امریکای په مذاکراتو کې پاکستان یو مثبت رول لوبولی دی. پاکستانی چارواکو په بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې د افغانستان د مسلې په اړه د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو په پیښور کې خبریال او د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد وایي یو خواته په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې اترې روانې دي او بیلابیلې غونډې په پام کې نیولې شوې دي، خو له بلې خواته په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي د تشدد پیښو او د وسلوالو فعالیتونو په وجه د افغانستان ولس ډېر اندېښمن دی.
پاکستانی چارواکو خو چرته دا نه دي ویلي چې هغوی په افغانستان کې په امن کې کردار نه ادا کوي یا مخلص نه یو، همیشه تنله په جواب باندې دا خبره کوي، خو په حقیقت کې لګ پاغي باندې تورونه ډیر زیات دي او دا تورونه والے لری کیږي چې هغه افغان ولس مطمئنی. زما دا خیال دی چې په افغانستان کې مداخله شته، د ګاونډي هیوادونو مداخله شته او ځکه په افغانستان کې تشدد روان دی، عام خلک چې کوم دي هغه ډیر زیات په دې باندې خپه دي، د ګاونډیانو نومو، د امریکای نومو، د نړیوال قوتونو نومو، د ملل متحد نومو.
د پرواری 2006 د دوهې د سولې د تړون تر مخه به امریکا د افغانستان نه خپل ټول پوځیان د روان کال د مئی میاشتې پورې وباسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لخوا په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته په یو لیږدولې شوي خط کې د افغانستان د جګړې په سیاسي حل او جوړجاړي ټینګار شوی دی او بلینکن په دغه خط کې دا خبرداری هم ورکړی دی چې د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې طالبان په توندۍ سره د افغانستان لویه علاقه قبضه کولی شي، خو بلی خواته انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د امریکای د استازو د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې ویلی دی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وتو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په دغه اړه د دوی دریز روښانه دی او غواړي امریکایي عسکر له افغانستانه خپل هیواد ته ستانه کړي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د بنو پولیس چارواکي وایي چې د افغانستان د خوست ولایت نه هغه ماشومه پیدا کړې چې په 2013 زیږیز کال کې تختول شوې او افغانستان ته سمګل شوې وه. دوی وایي دغه ماشومه په هڅو لا کورنۍ سره ملاو کړې ده او په پیښې کې ککړ ملزمان حوالاتو کې دي. په دې اړه تفصیل په دې ځانګړي راپور کې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې سلور کال وړاندې له دغه خاره تختول شوی او افغانستان ته کاچاک شوی او ماشومه پیدا کړي او له مور پلار سره ملاو کړي ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې او افسر میر دراز د مارچ په 12مه مشال ریډیو تویل چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې ښځې او د هغې خاوند آصف په 2013 کې تختولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دواړه ښځه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دلته موږ خپل اعتراف جوړ موږ کنه دغه موږ خسرې دي او دا جنې موږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړې ده. په 85,000 د افغانۍ باندې خرڅ کړې وه. نو دا ملزمان دواړه جلته لاړو. موږ به دې پسې ولګېدلو. سورس مې استعمال کړو هلته افغانستان خوست د هغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور مې پسې ولېږل. هلته مې کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره موږ د جنۍ طریقه ور وکړه. د ملزم دغه چا باندې خرڅ کړو هغوی ته ویلي دا مالور دا وزې خرڅوم او د تېر اتوار باندې دا جنۍ د خوست افغانستان نه راغلې وه.
د ګلالې مور نسیمې بیبي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا خپله او یو بل لور یې هم دغو کسانو په بانه بوتلې وې او په افغانستان کې خرڅې کړې وې. خو دوی په 2019 کې په څه طریقه پاکستان ته راغلل. البته بله ماشومه یعنی ګلالې چې پر بل چا خرڅه شوې وه لاپته وه.
پیدا د مونږ خورې هغه به ګاونډیان وو. ویله خورې راځه چې د بازار له لاس مالته مونږ ته بوتلې راوغوښتلې او هېڅ څه نشه راته اچولې وه. بس هغې چې کومه د په کابل ته ورسولې په ما پسې یو کس راوغوښتو نو هغې باندې زه خرڅه کړم په 3,00,000 روپۍ باندې. ماشومه جینۍ ور سره یوازې ځومده ماشومه لور مې او د غټې جینۍ رانه پاتې کړه د وکړه نه نو دا بیا په بل وطن کې خرڅه کړه. خو سورته وایه امیر کوله خورې په مونږ داسې تېر دي که نه لکه په سر ور کې چې ګامدل انسان واچوي او نه پکې مړ کېږي او نه
نسیمه بیبی زیاته کړه لوریه د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده بکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریونشن آف چایلډ ابیوز اینڈ نیگلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو تویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې وته وایي چې ماشوم دی بلکې داسې بلبل ته وو تختي ابډکشن چې د بارډر د نن دی وزاره پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅولو لپاره ورکول شي. هغه باندې بیا وروسته چې کوم دی حضور جبري مشقت په کولې شي په هغه ماشوم سره جنسي زیادتیم چې کوم دی چې شي ماشومان سره زیاتې یا د چایلډ ابیوز یو بدترین شکل دی. صحیح اعداد شمار خو بعضو کا ډیر په مشکل باندې او پته لګي.
کارپوهان وايي ماشومان تر تختول کې دروسته په ملک کې دننه بل ځای ته ولېګل او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې دننه تختول شوی ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار اچول کیږي چې زیات شمیر پکې د جینکو دي. دغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیښې په پنجاب، سند او اسلام آباد کې رپورټ شوی خو د دې کره شمیر نه دی معلوم.
پاکستان کې ردا سې کې سنو د ریکارډولو کومه اداره نشتا. ځینې ادارې په اخبارونو کې رپورټ شوی پیښې راټولوي خو چې کومه کیسونه رپورټ کیږي هغه ډېر کم وي. په هیواد کې دننه د تختول شوو ماشومانو نیغ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شوو محنت کشو ماشومانو سره دي. په پاکستان کې ډېری مافیاګانې دا کار کوي. تاسو به اسلام آباد کې سوالګري ماشومان کتلي وي. دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي.
ہیں، بچوں کے ساتھ جو بھیک منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے۔
خوب خیبر پختونخوا کے دماشمان و دہکن و بلفال عمران ٹکر پہ خبر اندازے لمخا پا پاکستان کے پدوزر شلم کے دا انسانی کاچاک نور لذر نہ سوا او سلور پنزوس کے سونا رپورٹ شویو۔ په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلنګ سزا 14 کاله قید او 10 لک روپے جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره ایف ای ای د دې کیسونو پلټنې کوي۔ د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وای چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی، خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلنګ خلاف یو قانون موجود دی۔
دغه مخکې دا سه سخت قانون موجود نو، عملي کولو والا اداره چې دا ایف ای ای داغی دا نورو ادارو سرا لک پولیس یا نور ادارے داغی سرا دا کوآرڈینیشن ڈیر سخت ضرورت تے او سرا و سرا دا داغی امپلیمنٹنگ باڈی سی جی نو دا حاغی دا کیپیسٹی بلڈنگ ہم یو ڈیر غٹ ضرورت تے دا دی ڈیٹا مینجمنٹ او بارڈر سیکیورٹی دا ٹول دا دی سرا تعلق ساتھی مسلما پا خیال ہر کلا چی او قانون پا ملک راشی داغی لاند پکارنا چی او سٹرنتن میکینزم وی او سسٹم نو بیا دغه ایشو چې دا نو پاره کې کمیم راځي او دغه خاتمه کیږي شي۔
بل خو د پلاتونو وفاقي ادارې چارواکي وای په هغه کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایا نه کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورت شي۔ د ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغه کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق غوي۔ نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او آگاهۍ لمله دا پیښې کمی شوې دي۔
کمی تو ڈیفینیٹلی آئی ہے اور
کمی خو پکی بالکل راغلے دے۔ اب دے قانون نہ علاوہ نور عوامل ہم دی لکه پر خلقو کې پوهاوی زیات شوه، ایف آئی اے او پولیس زیات بیدار شوی، دو نړیوالو پولیسو تاون هم زیات شوه دے۔ خدا دا سه غټه خبر نه ده چې موږ وایو چې اول با 1500 کیسونه رپورٹ کېدل نو اوس 300 ترا کوس شوی دي۔ دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وی موږ په مسلسل ډول د ایف آئی اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کیو، نو په حقیقت کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دی۔ نور هم ډیر کارونه دی خو قانون لا نه وی دی، نو په سمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي۔
لا انفورسمنت کو همې تھوڑا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ویل ٹیک سم ٹائم۔
ډاکټر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږد عمل وي، ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او د هغه په صحت موجود وي۔
موږ داسې کتلې چې ماشومان تختولې شوې دي، بیا ریکور شوې، بیا د هغوی چې کوم ریهیبیلیټیشن پکار وي هغه یو ډیر لوی عمل نه تیریږي۔ دا هغوی نفسیاتي طور باندې سایکولوژیکل ریهیبیلیټیشن چې کوم ورته وایي هغه کیږي، یا که هغوی ته بدني نقصان رسېدلی هغه کیږي، یا هغه بیا خپل زور حالت د هغوی د مور پلار کونسلنګ د هغوی خپل کونسلنګ هغه کې ډېر قسمه ذهني او بدني بیماریاں داسې ماشومانو کې وي داغی دپارا ان یا سہولیات او دغه پکاری چې بدقسمتی نه هغه دومره نشته ده۔
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی۔ دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهي هم زیاته کړل شي۔
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته رسته راپور وړاندې کو۔ په منګوره کې د مارچ پر 12 د سوات د بیسانګ تر سوري لاندې د سیمې درې و د شخصیتونو چې پکې شاعر عبدالرحیم روغانی، زلمی استاد لیکوال پروفیسر سبحانی جوهر او لیکوال تصدیق اقبال بابو په یاد کې یو تعزیتي ادبي غونډه وشوه چې په غونډه کې د دغو لیکوالانو په ژوند او ادبي خدماتو بحث وشو او په یاد کې شعرونه هم وویل شول۔ د دغه ادبي ریفرنس په اړه د مشال ریډیو خبریال لیاز احمد خان راپور اورو چې د علی خان امید له یو نظم نه شروع کیږي۔
ما مرګ تا مخامخ د زندګۍ سندرې وې، د دار په سر می هوندا آزادۍ سندرې وې۔
دا شعر پکې روغانی بابا ته ډالۍ دی چې
تمغا د فن کاری می د مزار په خزا کېګ دی، د مړو پوخاریو کې می ژوندې سندری وي
په منګور کې د خپل کور فاونډیشن په حال کې راځي مشوي د سیمې ادیبانو شاعرانو او زدهکونکو د جنوري پښپګم نیټه د سواد دوه زلمی لیکوالان سبحانی جوهر او تصدیق اقبال بابو چې د اور په یو پیخه کې مړ شوی و او بیا مشر شاعر عبدالرحیم روغانه چې د اوږدې ناروغۍ له وجې د فروری په 13مه نیټه په روغتون کې سا ورکړو تازیتی ریفرنس کې 93 ورکړ شو. ریفرنس کې ویناوالو د یاد تنانو په ادبي خدماتو تفصیلي بحث وکړو. په سر کې د جانجیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا اویل
بابو صاحب او سبحانی صاحب ډیر ما د ډیر نزدیر زما چون کې د امزولتیا کا پور سره نو زمون په بنس کې هیڅ قسمه به تکلفی نه و موږ په یو بل ته ډیر سپین خبرې هم کولې ډیر علمی مباحثه به هم کېدې دغه سړی د سړیتوب کاغي دا وکړې دا موږ خبره کوو نو هغه د دې مستحق وو. زما خیال دا دی چې په سواد کې د احمد فواد صاحب نه رستو چې که د چا اسلوب زه رالړزولی یم او زه یې متاثره کړی یم نو هغه د سبحانی جوهر د اردو اسلوب و.
د عبدالرحیم روغانی په اړه شاعر او لیکوال د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وویل چې روغانی بابا د خپلې شاعرۍ په رنګ خپل ژوند ښه رنګین تیر کړی او په شاعرۍ یې ډېر لوی بحث کېدی شي.
خپل دینداری لکه دانه په دام کې کېدی اخری هندوستان د سومنات په بهانه دا د دې معاشري هغه روایتي تاریخ چې هغه فیک تاریخ ورته موږ وایو په یو شکل کې بل شکل کې په خلکو امپوز شوی دی دغه د ریاست د جبر انداز دی هغه هم غندلی دی خو په بعضې وختونو کې بیا روغانی صاحب په خپله د ریاستي جبر ښکار شوی هم دی په ذهني والو باندې هغه بعضې خبرې سپینې نه دي کړي لکه د طبقاتي سوال ته هم دغه ذهن ډېر کلیئر و مذهبي پیشوائیت او رهبانیت هم دغه فکر ډېر کلیئر و چې خان په یو مولا په بله اوږه پیر مې په ملا باندې پرلت والی زه لږه ځان له ډېره دیو لګټم کله ستار کله ډانډت والی.
ادبی ریفرنس کې وخت په وخت شاعرانو د یاد لیکوالانو په یاد کې شاعري هم وکړه. ریفرنس کې ناس اوریدونکو د عبدالرحیم روغانی شاعري د باز تنانو څخه واورېده چې پکې د منګورې ساجدادي د روغانی یو غزل زمزمه کوي.
وخت به راځي چې غاښ د زهرو بخا مار نه لري منصور به ګرځي مستانه مولا بدار نه لري سنو لسنو ورکچی خلق پارنا پسمری د کلین ور تندر نیولے دے سہار نہ لری منصور بگرزی مستانا ملا بدار نہ لری.
تازیتی ریفرنس کې د سیمې او ادبی ټولنو مشرانو د غمزده خاندانو خلکو سره د هر قسمه مرستې کولو باور هم ورکو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونې د دیروستي شیبو خبرونه د اسرار عالم مومن اورو.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری وایي دوی به نن په عدالت کې د سینټ د چیرمین انتخاباتو نتیجات چیلنجوي. په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې بلاول بوټو زرداری وویل چې د سینټ چیرمین د چوکۍ لپاره حکومتي کاندید صادق سنجر رانی 48 او د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی 49 اوټونه اخیستي خو د ګیلانی 9 اوټونه مسترد کړل شول او دارنګ د دوی کاندید یې له بیلاتو سره مخ کړ. نو د په خبره اوس په دوی دا نتیجه په عدالت کې چیلنجوي. بل بل د اطلاعات او افاقي وزیر شبلی فراز پر په اسلام آباد کې خبري اعلان تویل چې د سند چیرمن انتخابات شفاف او د آئین مطابق شوي. عوامي نشل ګوند په قبایلي سیمو کې د قبیلو ترمنځ په مخ په زیاتېدونکو لانجو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې دا وسله والې جګړې ختمې کړي. پرون په پېښور پرستاب کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د یاد ګوند د قبایلي سیمو کمیټې وویل چې په باجوړ او شمالي وزیرستان کې پر ځمکو د مختلفو قبیلو ترمنځ لانجو خطرناکه شکل خپل کړی چې پکې ډېری خلکو ته مرګ جوب لا هم اورېدلې. د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې قبایلي سیمو ته یې ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د حلولو شوراګانې غځولي او باید قبایل خپلې مسلې د دې لاری حل کړی. ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې د جنگیالیو لرونکو هیوادونو څخه په یوه خوله غوښتي چې بغیر له ځنډه له دې هیواد خپل ځواکونه وباسي. د دوی په وینا دا اقدام به په یاد هیواد کې په اکتوبر میاشت کې کیدونکې ډزبندۍ کې کومک وکړي او انتخاباتو ته به لار جوړه کړي. د امنیت شورا نن وختي په یو بیان کې په ټولو لیبیایي خواوو هم غږ وکړ چې د واک پر پرامن انتقال سره د وزیر اعظم عبدالحمید په مشرۍ د یو موقتي حکومت رامنځته کول یقیني کړي. او په برما کې د پولیسو لخوا بیګا د شپې په مهال په پوځ د مظاهره چانو ډزو کې د لږ تر لږه دوه کسانو وژل کېدل رپورټ شوي دي. د برازیل کې چې امریکا یو شمېر سیمه ییز سفارتونو په یاد کې وات کې د جمهوریت بحالۍ په لړ کې د همکاري کولو ژمنه کړې.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ساعته خبرونه وخت پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان اسرار لمومند او تکنیکی همکاري روهيله زدران ته اجازه راکوي. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اوري. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.